یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې په دې خبرونه کې په تاشکند کې د افغانستان پر سوله لنړیوالې غونډې تاسو ته معلومات درکوو. جمهور رئیس غنی نن هلته وویل
سپورت د انټرا افغان پیس پروسس ثرو ال انفلوئنس ان پاور.
د نړیوالو هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او ویل چې د یوې سیاسي پروسې له لارې په ټولنه کې د طالبانو شاملول به د سیمې او نړۍ انرژي او هڅو ته اجازه ورکړي چې پر ګډو تهدیدونو تمرکز وکړي او مبارزه ورسره وکړي چې هغه تروریزم او جنایتکاري ډلې دي. خو اوس به اول ورسو نوریاس نوري ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2019 کال د نړیوال جام د غوروي لپاره د زیمبابوې د سیالیو د اتلولۍ په خپلولو سره نن کابل ته ستنه شو چې ښاریانو یې تود هرکلی وکړ. په زرګونو کسانو د سایبیریا په کیمیرو و ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یوه مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګیدو له امله رامنځته شوي او له شپېتو زیات کسان پکې وژل شوي وو. د خبرونو تفصیل. ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وکړ. میرزیایف وویل دوی دې ته چمتو دي چې د سولې د پروسې لپاره چې که په هره سطحه وي لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. ازبکستان چمتو دی چې د طالبانو له ډلې سره د افغانستان د حکومت مستقیمو خبرو ته په خپله خاوره کې امکانات برابر کړي. میرزیایف دغه راز وویل د افغانستان د سولې پروسه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغان ولسمشر اشرف غني وویل د تاشکند غونډه افغانستان ته نوې هیلې وربخښي. غني د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې مهمې وبللې او له ازبکستانه مننه وکړه چې د کابل پروسه یې په یوې مهمې غونډې بدله کړه. افغان ولسمشر دغه راز د ملي او سیمه ییز اجماع په رامنځته کولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان او سیمې ستونزې باید له سیمه ییزو لارې هوارې شي. په دې کنفرانس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشري په ګډون د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د غوروي لپاره د زیمبابوې د سیالیو د اتلولۍ په خپلولو سره نن کابل ته استنه شوه. د کرکټ ملي لوبډلې د هرکلی لپاره په کابل کې یو لړ مراسم په پام کې نیول شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي د کابل هوایي ډګر د افغانستان تر راډیو تلویزیون پورې چې په پام کې دغه مراسم پکې ترسره شي د لارې په دواړو غاړو کې خلک خوښي کوي او ډولونه وهي. په دغو 500 اوریزو سیالیو کې چې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پیل شوي افغانستان، ویست اندیز، شمالی ایرلند او متحده عربی امارات ته ماتې ورکړل. افغانستان سره ویست اندیز هم د 2019 کال نړیوال جام ته چې په ویلز او انګلستان کې ترسره کیږي ووت. د جوزجان چارواکي په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې داعش د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې د داعش وسلوالو برید وکړ چې له څلور ساعته نښتو وروسته افغان امنیتي ځواکونو په شا وتنباوه. د هغه په وینا په دې پیښه کې یو سرتېری وژل شوی او نور 15 وسلوال ټپیان شوي دي. درزاب د جوزجان یو له هغو ولسوالیو ده چې داعش ډېره پکې فعاله ده. د کندز د امنیتي قمندانۍ چارواکي په دې ولایت کې په دو جلا پېښو کې د اوو تنو وسلوالو غلو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز امنیې قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي په یوه خبري غونډه کې وویل چې 15 تنه غله تېره شپه د دې ولایت په څلورمه حوزه کې له یوه کوره د غلا کولو په مهال ونیول شول. هغه وویل په دې پېښه کې یو بل غل د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. په یوه بله پېښه کې دوه وسلوال غله له 2000 منه خوراکي موادو سره د کندز له جنایي پېښو سره د مبارزې د مدیریت لخوا نیول شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا نیول شوو غلو د دې ولایت په ډېرو سیمو کې په غلاو کې لاس درلود. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه ورسته لدې چې امریکا پر روو پاکستاني شرکتونو په اټومي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول. پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې سابقې دفاع وکړه. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د اټومي وسلو د نه خپرولو د صادرېدو د کنټرول او د غراض د اټومي د اټوم د ساتنې او امنیت په برخو کې د پاکستان هڅې ټولو ته څرګندې دي. د امریکا بندیزونه د اټومي مهیا کوونکو په ډله کې چې د اټومي ټکنالوژۍ د راکړې ورکړې اجازه لري د پاکستان د غړیتوب هیلې مړاوې کولی شي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته په بالاستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. دغه ائتلاف په عین حال کې ویلي چې د مناسب ځواب په ورکولو غور کوي. د ائتلاف یو ویندوی پرون په ریاض کې یوې خبري غونډې ته ځینې ټوټې وښودلې. وی ویل چې سعودي ځواکونه وایي چې دا د هغې ټوټې دي چې حوثیانو پر ریاض ویشتي وو او دا ډول توغندي د ایران له لورې حوثیانو ته ورکړل شوي دي. په عین حال کې افغانستان هم پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو لخوا د لرې واټن ویشتنو کې توغندي حمله په کلکه غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د حرمین شریفین پر خاورې د حوثي یاغیانو دغه اعمال د افغانستان د دولت او خلکو لپاره ډېر د اندېښنې وړ دي. او په زرګونو کسانو د سایبیریا په کیمیرو ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه کوله چې د سوداګرۍ په یوه مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګېدو له امله رامنځته شوې او له شپېتو زیات کسان پکې وژل شوي وو. د وژل شوو ډېری یې کوچنیان دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. نن د سه شنبې ورځ ده. د حمل د میاشتې یا دورې اوومه نېټه ده. د 1309 هجري لمریز کال او د 2013 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 28 سره برابره ده. په خبرونه کې وروسته تاسو ته نور رپورټونه او خبرونه لرو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له نړیوالو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د پروسې هرکلای وکړي.
سپورت د انټرا افغان پیس پروسس ثرو ان انفلوئنس ان پاور ټو پرسوید.
دوی وایي موږ د افغانانو ترمنځ د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. په دې خبرونه کې به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوه خبرو نور جزئیات درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د ولسي جرګې لوی وغړي سره موږ خبرې کړې دي. مرکه ورسره لرو. په تاشکند کې د نړیوال کنفرانس پر اهمیت شغیږي. په دې خبرونه کې هلمند ته ځو او هلته به واوري چې نن ښځو په هلمند کې یو شمېر ښځو په هلمند کې د جنگ ضد او د سولې لپاره په سوله ییز پرلت کې یو ځای شوې.
زموږ نازک نازک شهیدان زما پنځه دانې بچان زما کور والا په دغه جنگ کې ولاړل. امید لرم خدای ته وتیسته چې نوره بالا سوله وکړي پر نام د خدای پر لاس د قرآن.
په دې خبرونه کې پر افغانستان او سیمه نور رپورټونه لرو. د شدي او ژوند اونیس پروگرام درته وړاندې کوو او د ګوړیا چار تفریحي پروگرام هم لرو. د دې ټولو د اورېدو لپاره را سره ملګري اوسئ. د تاشکند پر نړیوال کنفرانس چې په افغانستان کې پر سوله خبرې پکې وسوې خبرې پیلوو. د دې خبرونې د رپورټونو نړۍ ورباندې پیلوو. د افغانستان ولسمشر نن دغه کنفرانس غړو ته وینا وکړه. جمهور رئیس په ازبکي وینا پیل کړه. په ازبکي ژبه یې خبرې وکړې او د ازبکستان له حکومت یې مننه وکړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري ته مخکې شوې دی او وړاندیز یې کړی چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکرو کوربتوب ته تیار دی. جمهور رئیس وروسته په انګلیسي خبرې کولې او د کنفرانس ګډونوالو ته یې پنځه وړاندیزونه وکړل چې په افغانستان کې څرنګه له سولې سره همکاري کولای شي.
The practice adopted by some countries.
دا وایي لطفاً تاسو ټول د سیمایي همکاري یو عمومي اصل ومنئ چې د یو شمېر هیوادونو په توګه افغانستان د داسې هیواد په توګه ومنئ چې د همکاري مرکز دی او په عین وخت کې د سترو قدرتونو ترمنځ د اختلاف په نورو مسایلو موافق سي چې اختلافونه به وي. دوهم دا چې د قدرت او نفوذ لارې د افغانانو ترمنځ د سولې د پروسې ملاتړ وکړي، څو طالبان او د هغوی ملاتړ کوونکي قانع سي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دریم، د هیوادونو ترمنځ د تروریستي شبکو او جنایتکارو ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ میکانیزمونه رامنځته کړي او د دولتونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا هڅو ته اولویت ورکړي. د ولسمشر غنی وویل د سیمه ییزو همکاریو یو داسې چوکاټ باید جوړ سي چې پر اساس یې د سیمې د ارتباط د زیاتېدو لپاره ستره پانګونه وشوي. د افغانستان ولسمشر وویل له افغانستان سره د سولې رامنځته کولو لپاره د مهمو مسلو کې لکه د پخوانیو جنګیالو بیا جذبېدل په ټولنه کې باید نړیوال همکاري وکړي. د افغانستان ولسمشر وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګولو ته او په 2019 میلادي کال کې د جمهوری ریاست او تر هغه مخکې په 2013 میلادي کال کې د پارلمان د ولسی جرګې او د ملي د ولسی جرګې انتخاباتو ته د اولویت ورکوي چې باید په آزاد مناسبه او فضا کې او په جامع ډول ترسره سي.
د کابل کانفرنس اف فبروري 28
دی وایي د فبروري 28 نیټه د کابل کنفرانس څرګنده کړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ملي وحدت حکومت او زموږ د نړیوالو همکارانو د یوې سیاسي پروسې له لارې په ټولنه کې د طالبانو شاملول به د سیمه ییزو هیوادونو او د نړیوالو انرژي او هڅو ته دا ځای ورکړي چې پر ګډو تهدیدونو چې هغه د جمهور رئیس غني په وینا تروریزم او جنایتکاري ډلې د تمرکز وکړي او پر ضد یې مبارزه وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې وروستیو تروریستي حملو او انتحاري حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د افغانانو مقاومت څرګندوي چې د سولې ټینګولو ته تعهد لري، چې دوی ویل چې دغو هڅو ته چې افغانان یې ملاتړ کوي دوی په خپلو کارونو کې اولویت ورکوي. دای وایي کچيري د تروريستانو چې زموږ د نوي کال لپایل سره چې زموږ د لمانځنی وختو د خوشحالي مراسم مو تر سره کول خونړی حمله وکړي، هدف دا و چې موږ به لسولي وګرځوي، نو بریالي نشو. تاسو د سولي تعهد ته د افغانانو په ملاتړ هغه وخت باور کولای شي چې د هلمند خلکو جواب ته وګوري چې څه ډول یې مقاومت وکړ. د حملو نن ورځ دلته زموږ د کتنې د دغه کنفرانس اهمیت لا زیات کړ. موږ باید له هرې ممکنې موقع چې راته برابر ده کار واخلو چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هڅې وکړو او کار ورته وکړو. اوریدونکو، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه څرګندونې د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو دفتر پر یوټیوب خپرې کړې دي. نو که تاسې د ازادي راډیو خپرونې اورېدې، د خبرو نورې برخې به هم زما همکاران راخلي او بیا به یې ستاسې سره نور جزئیات هم شریک کړو. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس چې ازبکستان تعهد څرګند کړی چې په افغانستان کې به د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکرو پیل ته سره به همکاري کوي او کوربتوب ته تیار دی رپورټ لري.
د افغان سولې لپاره د ناستو په دوام د تاشکند په ناسته کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ د ټینګار ترڅنګ ازبکستان اعلان وکړ چې غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف د افغان سولې په اړه د تاشکند په ناسته کې وویل چې هیواد یې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د ناستې د کوربتوب سربیره د دغه هیواد د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي.
موږ ټولو دا مسله درک کړې چې د افغانستان له ملاتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم له منځه یوسو. د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو، که هغه آن د قواوو استعمال هم وي.
د افغان سولې په اړه د تاشکند نړیواله ناسته د سې شمې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د ازبکستان او افغانستان د ولسمشرانو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسؤلې په وینا پیل او د یوې ورځې لپاره یې دوام وکړ. په دغه ناسته کې د سبان شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو، خو د افغان جګړې مهم اړخ طالبانو پکې ګډون نه و کړی. که څه هم طالبانو د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی او د تاشکند په ناسته کې هم ګډون نه دی کړی، خو افغان حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د تاشکند ناسته مهمه بولي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استازي د دې لپاره نه دي ورغوښتل شوي چې په تاشکند کې نړیوال کنفرانس د دولتونو د مشرانو او د حکومتونو د رسمي استازو ترمنځ د خبرو لپاره ځانګړی شوی وو. د افغانستان ولسمشر نن په دغه کنفرانس کې په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالاتو او د اروپایي اتحادیې د هغو هیوادونو چې افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې عسکر استولي مننه وکړه او وی ویل چې دغه هیوادونو پر خپلو په پیسو او خپلو وګړو صرف نه ده کړی او د افغانستان سره یې همکاري کړې ده او د وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د حکومت د سولې د هر اړخیز وړاندیز ملاتړ کړی دی. جمهور رئیس اشرف غني وویل چې دلته موږ راټول شوي یو چې د افغانستان پر سر د بحران او د سیمه ییز بې امنیتي د سیاسي حل لپاره د هڅو دوهم پړاو پیل کړو. د دې اشاره په کابل کې د کابل پروسې کنفرانس ته وویل چې دا د دوی د هڅو دوهم پړاو دی څو د سولې لپاره یو سیمه ییزه اجماع د پوینه رامنځته شي. زموږ همکار اکرام الله اکرام د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له غړي ګلپاچا مجدي سره مرکه کړې ده او په پیل کې له هغه څخه د تاشکند پر کنفرانس د هغه نظر پوښتلی دی.
افغانستان جمهور رئیس په دې تاکید درلوده چې هم ملي اجماع باید موجوده وي او هم منطقوي اجماع او په دې کې دوی باید موږ سره مرسته وکړي. زه فکر کوم چې دا ډېر ښه ټکی دی او د ټولو نه مهمه دا ده چې جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دام وویل چې افغانستان کې فعلا هم خطرونه شته او دغه جګړه چې مخته افغانستان کې بولي مخته ځي او افغانان قرباني ورکوي دا پردې جګړه ده. یعنی په دې معنا ده چې افغانستان په یو دفاعي حالت کې د تاسو هیوادو دپاره ولاړ ده او دغه جګړه چې د خورېدو هدف تاسو یو. زه فکر کوم چې دغه هیوادونه ناګزیره دي چې د نور همکاري وکړي او دوی اوس دا لم ستړي دی او دوی په دې پوه شوي دي چې دا جګړه په خورېدو ده او د دوی ملکونو ته به دغه د جګړه رسیږي. نو دغه سې غونډې یا اجماع وي کانفرنسونه دوه ګټې لري. دا ګټه ده چې نړۍ سره متحده کوي د تروریزم په مقابل کې خصوصا د سیمه هیوادونه او بل کوم پیام چې لري هغه د طالبانو په ادرس نه یو ښه پیام ده د داسې کانفرنسونو چې دوی ته وښيي چې منطقوي په منطقې سطح هیوادونه او په نړۍ سطح هیوادونه د افغانستان حکومت سره دي او د نظام سره دي او دوی د سولې غوښتونکي دي. او
مجدي صاحب د سیمې د هیوادونو لمرستې پرته فکر کوي چې سوله به تامین شي که څنګه؟ یا د سیمې هیوادونه که افغانستان سره مرسته وکړي نو سوله تامین کېدای شي تاسو په نظر؟
افغانستان کې جګړه د سیمو هیوادو په بعضو هیوادو لخوا د پاکستان لکه ایران حتی د روسیې نه هم داسې اخبار راځي. د دوی همکاري دلته اړین ده خصوصا د پاکستان وخت کې که چېرته رښتینې همکاري پاکستان وکړي ایران وکړي روسیه یې وکړي ځکه په یو نوی یو نوی تمایل لري. عربستان هیواد ده د طالبان سره یو اړیکې لري. حتی هغه هیواد چې په افغانستان کې نظامي حضور لري ترکیه هغوی د طالبان سره ډېرې ښې اړیکې لري او حتی د طالبانو مشران په ترکیه کې اوسي. دا هغه څه دي چې دوی کولی شي د دې لارې نه په طالبانو باندې ایمان له فشار شي او حتی پاکستان تاسو ګورئ د پاکستان خاوره استعمالوي طالبان په ډېر په سپینه رڼا په اصطلاح هیوادونه موږ سره همکاري وکړي. واضح خبره ده چې هم د سولې په راوستو کې دوی مرسته کولی شي هم د جګړې د خورېدو په برخه کې.
مجدي صاحب تاسو په ځانګړي ډول د پاکستان یادونه وکړه او ډېری وخت پاکستان نوم د یو دوه مخ سیاست کوونکي هیواد په توګه یادېږي خصوصا د افغانستان په مسله کې. څه کول پکار دي چې پاکستان باندې په دې برخه کې فشارونه راوړل شي، فشارونه زیات شي او بل اخره پاکستان مجبور شي چې د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی همکاري وکړي؟
پاکستان متاسفانه په دومره کالو کې دومره فشار لاندې نه وای راغلی چې باید راغلی وای چې د همکاري کړی وای. په دې ورستو کې ښه خبرونه دا دي چې ورسته کوم پریکړه چې د پاکستان په اکلا وشوه چې ته د تروریزم په مهارولو کې او د تروریزم د همکارۍ نه لاس وانخلي او د سولې په پروسه کې یا د تروریزم په جګړې کې همکاري ونه کړي دای اوس په خرچ رنګ کې دی او دا به سور رنګ تلر شي. که چېرته سور رنګ تلر شي پاکستان به تعزیرات وضع شي، اقتصادي تعزیرات او نور تعزیرات چې دغه پاکستان مجبوروي چې غاړه کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له غړي ګل پاچا مجیدی سره زموږ د همکار اکرام الله اکرام مرکوه. د پاکستان حکومت ردوي چې په افغانستان کې په بې امنیتي کې لاس لري یا د داسې تروریستي ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جنګیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د خبرونې په پیل کې ولیدل چې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د ازبکستان په پلازمینه کې د افغانستان پر سولې نړیوال کانفرنس ته وینا وکړه، او په دغه کانفرنس کې په هلمند کې وروستۍ خونړۍ حملې ته اشاره وکړه او نړیوالو ته وویل چې تاسو د سولې لپاره د افغانستان د تعهد په اړه قضاوت کول غواړئ، نو د هلمند د خلکو مقاومت ته وګورئ چې د تروریزم او د تروریستي ډلو په وړاندې کوي. په هلمند کې زموږ خبریال محمد الیاس دایی وایي چې هلته د سولې لپاره نن یو شمېر ښځې هم له هغه پرلت سره یو ځای سوې چې د جګړې پر ضد او د تروریستي ډلو پر ضد پیل سوی دی. دغه سوله ییز مدني حرکت دی چې په هلمند کې نارینه و پیل کړی و. استاد د الیاس دایی په رپورټ کې به واورو چې وای یو شمېر هلمندۍ ښځې ورسره یوځای سوې او پر جګړې پر ټولو خواوو یې غږ وکړ چې په افغانستان کې نوره جګړه بنده کړي.
د شنبې په ورځ د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتنې په موخه د درول سوو خیمو سره د سې شنبې په ورځ ښځو هم پرلت پیل کړ او د ځوانانو د خیمو تر څنګ یې ځان ته خیمه ودروله. دوی چې اکثره د پاخو مردي د اوسنی اساس په مشرۍ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنې ته ژر او مثبت جواب وایي. د دوی څخه اوسنی اساس ول نور د دې وخت رارسېدلی دی چې نارینه او ښځینه په ګډه د سولې دپاره غږ پورته کړي.
هلمندۍ خود هم ساسو تر شا ولاړ دي، ساسو سره په دې ولسي حرکت کې ملاتړ دي. موږ خو هسې هم د سولې کوترې یو، خو بیا هم تاسو سره یو، او هر مور چې دلته راغلې ده په دې درد راغلې ده چې ما خپل زوی د لاسه ورکړی، ما خپل خاوند د لاسه ورکړی دی، ما خپل کورنۍ یو غړی د لاسه ورکړی دی. نور نه غواړم چې بل خور داسې سي، نور نه غواړم چې بل خور وځوریږي، بل خور درد وویني. دا چې دلته دې خیمه کې راټول شوي، د دې خیمې څخه به موږ هم له تاسو سره حرکت پیلو او په دې حرکت کې به درسره مل یو.
د سولې د ټینګښ په موخه دغه خیمې تر هغه ځانمرګې موټر بم برید وروسته ودرول شوې چې د تیرې جمعې په ماښام د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د غازی محمد ایوب خان د ورزشي میدان مخې ته شپاړس ملکي کسان وژل او 250 نور ټپیان شول. دلته خیمه کې ناستې ښځې لږ دي، خو اکثره یې د داسې کورنیو څخه راغلي دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي، دوستان او یا د خپل وجود عذابې د لاسه ورکړي دي. که څه هم تر دې دمه طالبانو د هلمند د نارینه او ښځینو د سولې د غږ ته ځواب نه دی ویلی، خو خیمه کې ناستې ښځې د ژر ځواب غوښتنه کوي.
الله دې ودرېږي، الله دې اسلام په کراري کې، الله دې کراري جوړ کړي، الله دې په خپل خدای طرف مسلمانان بل کراري کې دا جنګونه دې خدای باندې کې دا تورې شپې دې الله راکړي. مرندې مې ناستې دي کونډیانې ناستې کې څوارلس نه پرل دادي یمه، د بل په سرای کې پرته یمه.
موږ غواړو چې نور جنګونه بس شي، زموږ نازک نازک شهیدان، زما پنځه دانې بچیان، زما کور والا په دغه جنګ کې ولاړل. زه دغه خبر اول خدای څخه، دوهم ستاسو څخه دغه اله لرم، امید لرم خدای ته و تاسو چې نور بالا سوله وکړي پر نام د خدای، پر لاس د قران.
په لشکرګاه کې د ولسي حرکت په نوم د دغه خیمو مخکښ اقبال خیبر وای د ګڼو سیمو څخه ورته خلکو د ملاتړ اطمینان ورکړی دی، او ډیر ژر د حکومت څخه د اوربند تر تضمین وروسته د ښځو او نارینهوو یوه جوپه به هغه سیمو ته ولاړه سي چې د طالبانو په ولکه کې دي او یا یې مشران پکې اوسېږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسی له هلمند د خلکو د سولیز مدني حرکت په اړه رپورت واورئ چې نن یو شمېر ښځې هم ورسره یو ځای سوي دي او د جګړې د بندېدو غوښتنه لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی اوس په دې اړه څېړنې پیل کړې چې ایران له وسلوالو طالبانو سره څه ډول همکاري کوي او څومره ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبریال وصال واصل وصال رپورت لري.
په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر د ایران له لورې د طالبانو د لوجستیکي ملاتړ خبره کوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه موضوع کې پراخو څېړنو ته اړتیا ده. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رتمنش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ او ملاتړ موضوع تر څېړنو وړاندې نشي تاییدولی. د ښاغلي رتمنش په خبره دوی غواړي په دې اړه کره اسناد او شواهد ترلاسه کړي. دی وایي موږ ته وخت راکړئ سو په دې اړه خپلې څېړنې بشپړې کړو، سو پوه شو چې افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو دریځ په کوم وضعیت کې دی، چې بیا تاسو سره د کره شواهدو په تفکیک معلومات شریک کړو. په کابل کې د امریکا سفیر جان ارباس په دې وروستیو کې بی بی سي ته په یو مرکه کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته لوجستیکي امکانات برابروي او دغه چاره د سپایي پاسداران له لارې ترسره کوي. خو ښاغلي باس خبرداری ورکړه چې په افغانستان کې د جګړې دوام د ایران شرقي پولې هم نام نه کولی شي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو او عامو خلکو هم د هیواد په لویدیځ کې له وسلو والو طالبانو سره د ایران د همکارۍ خبره کړې. انتر دې چې په یو شمېر راپورونو کې د ملي شورا د ځینو استازو له قوله راغلي چې ایران وسلو والو طالبانو ته د روسیې سخت وسلې په اختیار کې ورکړې دي. د امریکا د سفیر د دغه سرګندونو په وړاندې په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي سخت غبرګون ښودلی، ویلي دي امریکا غواړي چې د ایران سره خپل اختلافات او د سوریا او عراق په جګړه کې خپل ماتې په افغانستان کې تعقیب کړي. آریانا نیوز لیکلي چې ښاغلي بهرامي په کابل کې د امریکا د سفیر سرګندونې غیر مستند او غیر منطقي بللي او له نوموړي غوښتي چې په دې اړه د افغانستان دولت ته مستند اسناد وړاندې کړي. خو د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا د ایران له لوري په افغانستان کې ناامنیو ته لمن وهل تاییدوي او وایي چې ایران له دې لارې غواړي په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو مخه ونیسي.
بدون شک چې ایران په افغانستان کې خپل مداخلات لري، څو د بند بخش آباد جوړ نشي، څو د غټ بندونه د اوبو د سلما او د کجکی د بندونه جوړ نشي، د ټاپي پروژه لته عملي نشي او دوی خپل ګوډاګیان هلته لمسي او امکانات پیسې هر څه ورکوي، څو ساعت نه هم نشي او د دوی په نفع کار و.
ایران چې په کراتو د افغانستان په چارو کې په مداخله تورن شوی، له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښودلې او د روسیې تر څنګ د دغې ډلې زیاتېدونکي فعالیتونه د سیمې لپاره ګواښ بللی. که صحیح ایران د افغانستان په نام نیو کې لاس لرل په زلونو رد کړی دي، خو په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازي او د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامی وایي ایران له مختلفو لارو هڅه کوي چې په افغانستان کې نام نیو ته زمینه برابره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو یوې سیمه ایزې مسلې ته چې د بشري حقونو په ارتباط ده. په پاکستان کې د خواجه سرا ټولنې غړو له ډېرې مودې راهیسې مبارزه پیل کړې ده چې دوی حقونه ورکړل سي. دغه ټولنې دغې برخې ته چې هجراګان هم ویل کېږي، د پاکستان په ټولنه کې په شسترګه نه کتل کېږي او د رپورټونو پر اساس دوی د ډېرو بنیادي حقونو څخه بې برخې دي، لکه د رای ورکول او په رسمي دفترونو کې کار کول. خو د اول وار لپاره د لاهور یوه اوسیدونکې مارویا ملک په پاکستان کې په یوه شخصي تلویزیون کې کار پیل کړی دی او دا د خپلې ټولنې د خلکو پر حقونو باندې د حقونو لپاره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي چې دې ته زمینه مساعده سوې ده، دا به د نورو خلکو د حقونو لپاره ژغ اوچتوي او مبارزه به کوي. زما همکار مجید بابر د دې سره خبرې کړې دي او رپورټ یې جوړ کړی دی.
د لاهور اوسیدونکي دریش کلنه ماریا ملک وایي چې که خواجه سراو ته د تعلیم سهولتونه برابر کړل شي نو د ژوند په هر برخه کې پرمختګ کولای شي. ماریا ملک وسوس د کوهنور نومي اردو ژبې یو نجی ټلویزیون سره د انکر په هیڅ کار پیل کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې ماریا ملک وویل چې په خپل خپو ودرېدل یې ارمان وو او غوښتل یې چې په ټولنه کې یو ځانګړی حیثیت پیدا کړي.
ما ته چې د ولس لخوا څومره هر
کرای وویل شو نو یو امید پیدا شو چې اوس به په پاکستان کې هم زموږ په اړه د خلکو سوچ بدل شي. اوس به خلک موږ د دریم جنس په نامه نه یادوي، ځکه چې کله ټولنه د تنګ نظرۍ له وجې هغه کس ته په ټیټه سترګه ګوري او هغه د ټولنې له عام بهیر نه بیل کړي، نو بیا ریاست هم هغوی ته بنیادي حقونه نه ورکوي. خو اوس ماته امید پیدا شو چې دا هر څه به ختم شي او موږ ته به هم خلک د انسان په نظر کتل شروع کړي. همدا زما غوښتنه ده چې ولې موږ ته د انسان په نظر نه کتل کیږي.
مرویا ملک وایي چې تعلیمي میدان کې تر لسم ټولګي ورسره کورنۍ مرسته وکړه، خو بیا یې د کوره بې دخله کړه، نو مجبورن د خواجه سراو سره ملګری شوه، خو تعلیم یې جاري وساتلو. له مرویا ملک مو وپوښتل چې کورنۍ ولې بې دخله کړي. نو نوموړی وایي
بہت کوشش کی، بہت زیادہ سما کورنی مانه د هلک جوړولو ډیر هڅه وکړه، ډیر یې وهلم ټکولم خبرې راته وکړه، ډیر ظلمونه یې را سره وکړه. خو زه دا پوښتنه کوم چې یو انسان د جنۍ د روح عادتونو او مزاج سره خدای پیدا کړی دی، نو هغه خو جنۍ ده، نو که په هغه انسان هر څومره جبر او تشدد وسی نو ولی هغه هلک جوړیدای شي؟
مروی ملک وویل چې تعلیم هغه اوزار دی چې ورته اعتماد، پوها او سوچ ورکړو، او غواړي چې د خواجه سرا ټولنې لپاره ډیر کار وکړي.
که خدای وغواړي نو ما په ډیرو قوانینو جوړولو کار پیل کړی دی، او که په مستقبل کې دغه قوانین عملي شول نو په پاکستان کې به یو خواجه سرا هم په سرکونو خیر نه غواړي.
مروی ملک وایي ټولنې ته پکار دی چې خواجه سراو سره د یو انسان په توګه چلند وکړي او دوی سره له امتیازي چلنده ډډه وکړي.
اوریدونکو راځو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز ته چین ریاست نوري باندې کوي.
ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن دې غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل تاشکند غونډه افغانستان ته نوې هیلې وربخښي او له ازبکستان مننه وکړه چې د کابل پروسې په یوې مهمې غونډې بدله کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د غوروي لپاره د زیمبابوې د سیالیو د اتلولۍ په خپلولو سره نن کابل ته ستنه شوه. د ازادي راډیو خبریال وایي د کابل له هوایي ډګره د افغانستان تر راډیو ټلویزیون پورې چې په پام کې د دغه مراسم پکې ترسره شي، د لارې دواړو غاړو کې خلک خوښي کوي او ډولونه وهل کېږي. د جوزجان چارواکي په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې داعش د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. افغانستان هم پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو لخوا د لرې واټن ویشتونکي توغندي حمله په کلکه وغندله. بریتانیا د یو روسي جاسوس د مسمومولو له امله د نړۍ له مختلفو هیوادونو د په لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو هرکلی وکړ. هغه یو مهم پړاو وباله، خو روسي هغه د امریکا د متحدو ایالتونو د زیات فشار نتیجه بللې ده. او په زرګونو کسانو د سایبیریا په کیمیرو ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یو مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګېدو له امله رامنځته شوې او له شپېتو زیات کسان پکې مړه شوي وو. اکثره مړه شوي هم چنياندي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې په نړیوال کانفرنس کې د روسیې خلکو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل چې د دغې کومې اور لګېدنې له امله چې ډېر خلک پکې مړه شوي دي، وویل چې د افغانستان خلک له دوی سره په غم کې شریک دي. اوس به ورسو واصل وصال ته چې د دې ساعت سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د ملونو کرکټ لوبډلې په لومړۍ شل ورځې لوبه کې د هند د ملونو کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شل ورونو کې هندۍ لوبډلې ته د 134 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د هندوستان د ملونو کرکټ ټوله لوبډله په 105 منډو وسوځېده او لوبه یې د 90 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره په توپچونه کې عبدالله لیوال او شیرین هغه درې درې او عبدالله بیا دوه وکټې واخیستې. عبدالله لیوال چې په 4 ورونو کې د 10 منډو په بدل کې درې وکټې واخیستې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دواړو لوبډلو ترمنځ په یوه بله شل ورځه او یوه درې ورځنۍ لوبه هم په هند کې وشي. د کابل ولایت د سوکوهنه ټاکنیز سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل ښار له 50 زونونو او ولسوالیو نه 202 بیا لوبغاړو ګډون کړی چې په 100 وزنونو کې سیالۍ کوي. د ښاغلي پیمان په خبره دغه سیالۍ دوه ورځې وړاندې پیل شوې او ټاکل شوې چې سبا ته د غوره سیرو په ټاکلو سره پای ته ورسېږي. د ده په خبره له هر وزني کلاس نه به 34 تنه او په ټوله کې 30 تنه د کابل ولایت د منتخبې لوبډلې لپاره وټاکل شي چې دغه لوبغاړي به بیا د ملي لوبډلې په ټاکنیزو سیالیو کې برخه واخلي. او په غور ولایت کې د بزګر ورځې د لمانځنو په مناسبت د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د دولتيار ولسوالۍ د فوټبال الف ټیمونو ترمنځ تېره ورځ پیل شوې چې شپاړس لوبډلې پکې ګډون لري. دغه فدراسیون د مسلمانو په خبره د فوټبال دغه سیالۍ به درې اونۍ دوام کوي او له دې لارې به خلکو ته د سمسور افغانستان پیغامونه هم ورکول کیږي. د بزګر د ورځې د لمانځنو په مناسبت دغه سیالۍ هر کال په غور ولایت کې ترسره کیږي. د ورزشي خبرونو پای
ازادي راډیو د موږ ته ازادي راډیو پر پاڼه باندې د خوست ازادي میدان ولسوالۍ څخه ډیر جالب او پر پورې عکسونه راغلي دي. زموږ خبريال لاسته ولیدي د ازادي راډیو پر پاڼه تاسو کتلای شئ که چیرته ازادي میدان ته نه یاست تللي. ازادي راډیو ته کوم کم تورسي زموږ ته انزورونو په برخه کې د عکسونه وګوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو په د ازادۍ رادیو اوریدونکو عبدالواحد مدقق له لوګره په یو پیغام کې لیکلي چې دلته د ازادۍ رادیو پر ځای فردا رادیو فعال شوې ده. فردا رادیو هم د ازادۍ اروپا او ازادۍ رادیو د خبرونو برخه ده. موږ به پر دې مسله فکر وکړو. تخنیکي همکاران ته به خبر ورکړو چې دا کار څنګه شوی دی. په دغه ځای کې عبدالصبور غمی د هلمند د نادری ولسوالۍ څخه یو پیغام راستولی دی چې دلته یو څوک راغلی چې زموږ کورونه یې نیولی دي او غصب کړي دي، باید دغه زموږ د کورونو څخه ووځي او غصب کړي. نو عبدالصبور صاحب، تاسې که یو څه نور تفصیل ورکړی وای پیغام به مو ډېر واضح سوی وای. حامد ستانکزای د لوکر د شاهمزار د سیمې څخه لیکي. دلته په شاهمزار سیمه کې د انجونو ښوونځي بیرته فعال شول. په دې خبرونه کې نور څو دقیقې وخت چې لرو هغه مو د ښځو پروګرام او د غوړي اچار پروګرامونو ته ځانګړی کړی دی. تاسې واورئ، هیله ده چې د دغو پروګرامونو د اورېدو څخه خوند واخلئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د کابل په فرضي ولسوالۍ کې د یوې فعالې میرمنې نازی محمدي په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې د نورو افغان نجونو او میرمنو د زده کړو هوسا ژوند لپاره هلې ځلې کوي. ورپسې به په یوې تمثیلي ټوټه کې د هغو نجونو له حاله خبر شي چې کله روی بارانو ته د رد ځواب ورکوي له ګڼو خبرو او تهمتونو سره مخ کیږي. درنو اوریدونکو، ګڼو افغانو میرمنو تل د هغو ستونزو پر وړاندې مبارزه کړې چې دوی او نورې میرمنې ورسره مخ دي. دا میرمنې د خپل ژوند د ښه کولو تر څنګ د نورو میرمنو لپاره هم فعالیتونه کوي او له دې لارې غواړي په ټولنه کې د ښځو ژوند ښه شي. د همدغو ښځو له ډلې یوه هم 23 کلنه نازیه محمدي ده چې نږدې 15 کاله کېږي د کابل په فرضي ولسوالۍ کې د ښځو د تعلیم او صحت په برخه کې کار کوي. نازی ابتدایي زده کړې په پیښور کې کړې، خو کله چې خپل هیواد ته راستنه شوه زده کړې نیمګړې پاتې شوې. دا چې په کلي کې د نجونو ښوونځی نه و، نو مجبوره شوه چې درې کاله د هلکانو په لیسه کې په سامي ډول ښوونځی پای ته ورساوه او اوس په دارالمعلمین کې د ریاضي څانګه لولي. میرمن محمدي وایي دا چې کله خپل سیمې ته راغله او ویلیدل چې د زده کړو په برخه کې نجونو ته یو ابتدایي ښوونځی هم نشته، دې ته وهڅېدله چې د نورو ګڼو کارونو تر څنګ د نجونو لپاره د چټکو زده کړو کورسونه جوړ کړي چې په یوه کال کې دوه ټولګي ولولي.
ما خپل ډیر زیات کارونه په دې ماسو کې کړی دي چې مثلا اولنې کار مې چې وکوم سی ډبلیو یانم ترینینګ کول او هغه نه پس اویک ماسه سوا چې پغه کې من کار کوو چې کو شاګردان تدریس کو تاول صرف نه د شپږم صفه پورې په یو کال کې دوه صفونه موږ تدریس کول چې موږ شه سره یو بعد هغه نه بیا موږ په آی آر سی کې کار کوو چې هغه موږ شه حياتي ټول د طبقې دوه ناس ته پاره وو بعد هغه نه موږ کارمند شته مایم د اکویپ د دفتر له خوانه بیا غم په مکتبونو کې کار کوي چې کوم شاګردان به نه راتلل مکتب ته یا به مکتب پریښي او هغه به موږ تشویق کول او مکتب ته هم را لګل.
نازیه محمدی وایي دا په فرضي ولسوالۍ کې لمړنۍ ښځه و چې د نارینه او ترڅنګي فعالیتونو پیل کړل او په دې برخه کې لګړنو ستونزو سره هم مخ شو. خلکو پرې نیوکه کوله چې ولې وخته په یوازې ځان له نارینه سره کار کوي خو دې مبارزه وکړو هیڅ وخت ستونزو ته تسلیم نشو.
چې اولنۍ ښځه زوم په فرض کې زنانه دونه نوی په سیمینارونو کې د کورسونو کې اشتراک وکړ چې هلته تقریبا یو ویش کسان نارینه او تنازه خپل یو زنانه هم چلته مې په کې کار وکړ او تدریس مو کوو بیا دلته ډېر ممانعات پیدا شو خلکو ډېره تهدید کړم چې ته ولې ځې نارینه سره کینی بیا خپل فامیل مې زما حمایت وکړو بیا هغه مشکل مې حل شو یو سی ډبلیو مې هم یم کومه کای اولیه په کور کې لرم چې سی روم په اسمان او پیچکاریګان دغه شیان هم د دې تر څنګه کوم.
د نازی محمدی په وینا دوه کال کې چې په یادې ولسوالۍ کې د نجونو لپاره خوندځي جوړ شوی خو بیا هم کورنۍ لښپګم ټولګي ورسته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي ځکه چې اکثره نجونې لښپګم ټولګي ورسته ودی کی او بیا نو د خسر په کال د زده کړو اجازه نه وي. د نوموړي په وینا په فرضي ولسوالۍ کې اوس هم خزینه خوندکي او ډاکټران نشته چې دا ډیره جدي ستونزه ده او کورنۍ باید د نجونو د زده کړو په برخه کې هلې ځلې وکړي.
د ټولو خويندو او ورونو ته زما پیغام دا دی باید چې خپل اولادونه ټول مکتب ته ولېږي نه په زمونږ مکتب وای او لورګان باندې ونوي او زه ډیر لوی نمونه مخبل فامیل د پاره خپل کلی د پاره په دې کلی کې مو ډیر مشکلاتونه دي چې هغه ټول زنانه راضي دغه مشکلاتونه ما سره حل کوي او نشته د سیو بل خور چې هغه ته ورشي هغه کې دغه خبرو ته غوږ نیسم هغه مشکلاتونه حل کوم. ډیر زیات باید تعلیم په ایسا کې خپل خويندونه ټول ولېږي او درسونه پیوي.
د خبرونه په دې برخه کې بعد د میرمن نازیه محمدی د فعالیتونو په اړه د یو څو هیوادوالو نظرونه واورو.
زمونږ میر رحمان د کابل اوسیدونکی دغه مهمنه چې ولایتونه تزی او د کالیو غزو ته درس ورکړي دا ډیر خکار دی او دلته هم د مدني ټولنو هم د خلکو هم دولت مسؤلیت لري چې دوی ته اسانتیا او برابروي.
محمد کریم استم.
زمانم محمد کریم دی د کودامان اوسیدونکی زموږ سیمه ته نږدې په فرضي ولسوالۍ کې خلک لښپګم ټولګي ورستن جونی خونځي ته نه پرېږدي. زه یادې ولسوالۍ ته ډیر تک را تک کوم. هلته د نازیه په نوم یو میرمن ده چې په فرضي او شاو خاصمو کې خلکو ته د جونو د تعلیم پاړه عامه پوهاوی ورکوي. زما په نظر ک جونی زده کړې ونه کړې نو خزینه خون کې بلکو مشي.
معلومه ځان خیاس کوي شوه.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادۍ رادیو څخه اورئ.
د نازیه محمدی پشان نور هغه مرمنو ته چی له ټولو انساني حقوقو څخه خبرخمنې دي د خپل وړتیا او جرأت پر اساس نور افغان مرمنو ته د خیر خګړی کارونه کولای شي څومره اړتیا موجوده ده او د دوی کارونه د نور افغان مرمنو لپاره څومره ګټور دي په دې اړه مې د خځو د حقوقو لوي فعال مریم زرمتی سره چی اتلس کالې د خځو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کړی مرکه کړی چی تاسو یې اوریدو ته را بولم. میرمن زرمته ستاسو په نظر ستاسو استاس په شان نور میرمن دا کار کوي څومره اړتیا نور موجوده چې د افغان میرمن باید راووزی خپل کار وکړي د نور افغان میرمنو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکړي؟
زه فکر کوم چې د ښځې مسؤلیت صرف تر دې پورې نه ده چې پاخه کلانده که دسترخوان ته راوړه کالي پریمینځه. خدای پاک ښځه او نارینه په یو ټولنه کې د دې لپاره هڅ کړي دي چې مسؤلیتونه او مکلفیتونه مور کړي. موږ په ټولنه کې هم که غواړو چې پرمختګ وکړو بس ښځې باید له دې حالت نه راووزي. که غواړو چې ښه ټولنه ولرو باید ښه مور تربیه کړو او د ښې مور تربیې لپاره د ما د تا د بلې د هرې افغانې ښځې مسؤلیت ده چې په خپلو لورانو په خپلو خوندو ټولو باندې غږ وکړو چې راووزي افغانستان ته څه ضرورت لري.
تاسو د یادونه وکړه چې مېرمنې باید تعلیم وکړي زده کړې وکړي او ټولنه کې راووزي فعالیتونه وکړي. ډېری داسې مېرمنې زموږ په ټولنه کې شته په ځینو ولسوالیو کې کار کوي نور افغان مېرمنو ته کار کوي د زده کړو زمینه ورته برابروي. دغسې مېرمنې ستاسو په نظر څومره کولای شي چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شي ولایاتو ته لاړ شي په دغې برخه کې یعنی فعالې مېرمنې څه رول لرلی شي؟
هر خزی مسئولیت داده سی اول پخپل ځان باندې کوشش وکي، تعلیم وکي، زحمت وباسي، پخپل مسلکی جوړولو کې، پخپل ظرفیت سازی کې باید کار وکي، او روس لغه د نورو خزو لپاره زمينه برابر کړي. خزې کولای سي ولی لیگ همکاري ته ضرورت لري، او هغه کسان چې تر مخ دي دې سره مرسته وکي او لاس یې ونیسي. بنا انده دې خزي او د نارینه مسئولیت ته سي وطن په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې خپل سهم او برخه واخلي او
مننه. په پای کې کوم مېرمن زموږ ته دام راته و چې دغه فعال مېرمن چې زیاتره په ولایت او ولسوالیو کې دوی کار کوي، لزین ستونزو سره دوی مخ دي. کوم بنسټونه دوی سره مرسته کولای شي، دوی ته زمينه سازي کولای شي، چې دوی وکولای شي د نور افغان مېرمنو لپاره چې کار کوي په ډاډه زړه وکړي او دامن فضا کې وکړي؟
د ما په نظر باندې سیاسي کچرت دوی لستونزو سره مخامخ کې کې لدی نه باید مایوس نه شي، ځکه موږ یو سنتي ټولنه یو سنتي ټولنه کې چې غوړ نوي افکار هلته راولو، طبیعي ده چې نوي افکار راتلل او خلکو رایستل له جهالت نه د تعلیم او تربیې او د علم خواته د خپله وخت غواړي. ستونزې شتون لري، ولې هغه مېرمنې چې دوی کار کوي زحمت وسي باید په هغه ټولنه کې د ځان دپاره د خپل کار د پرمختګ دپاره باید کسان وپېژني او د خپل مفکورې هم فکره دوستان ولري، قومي مسیرانو سره مطرح کړي، دینی علماو سره مطرح کړي. که داسې وکړو چې موږ له هرې ستونزې سره لاس تر زنې کښېنو ووایو چې نه کېږي، بې رښتیا نه کېږي. کلکه اراده د پرمختګ یوازینی شرط.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې نازیه محمدی وویل، د دوی په سیمه کې اکثر انجونې نشي کولای لښ پګن ټولګي پورته زده کړې وکړي او وروسته یې کورنۍ په کور کې نوي. د نازیه په وینا کورنۍ انجونې په دې خاطر هم له زده کړو محروموي چې په واړه عمر کې د واده غم خوري او د نجلۍ له زده کړو واده کول ورته مهم بریښي چې له واده وروسته بیا ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. خو که ځینې نجونې زده کړې کوي او د ژر واده کولو نیت نه لري، هغه کورنۍ چې نجلۍ ته په مرکه ورځي او خوښوي خو د نجلۍ کورنۍ یا خپل نجلۍ رضایت ونه لري او د هلک کورنۍ ته د رد ځواب ورکړي، بیا نو د هلک کورنۍ په هغې نجلۍ پسې ډول ډول خبرې او تهمتونه کوي او هر چیرته یې په بدنوم یادوي. په دې اړه مو تمثیلي ټوټه برابره کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
نه یم خبره، څو ځلې مې درته وویل وسړیه چې د دې هلک پښه چېرته بنده کړه چې فکر یې بلې خواته سي او له دغو بېکاره انډوالانو ته خلاص شي نور.
خو لاړه شه کنه، څوک ورته پیدا کړه؟ او بله ورځ خو دې لافې وهلې چې د مریم په واده کې مې کومه ښایسته نجلۍ لیدلې ده.
اوکې، د سلام خان لور ده، ډېره ښایسته ده، عجز نجلۍ ده، ما هغه ورته کوم.
ورشه، سلام خان خو ډیر ښه سړی دی، نو د هغه له لوره به چیرته ښه نجلۍ پیدا کړي؟
نه ښه دی، کور یې هم بد نه دی، بد خلک نه دي، خو خدای دې وکړي چې نجلۍ راکړي.
وبخه خورې، یوازې پاته سوې؟
هېڅ خبره نه ده. وای خورې، ولې دې ځان ته دومره زحمت وکړ؟ دا اوس چې راتلم چای مې وڅښلې.
اید زحمت نه ده خورې، ته صبر چې دا چای درته واچوم.
خیر دی خورې، تاسو پوښتنې ته هم راغلې وم، خو اصل کې خور جانې ته خو پوهېږې چې زما نازی او شکر زلمی سوی دی، ستاسې کور ته راغلم مالکه په غلامۍ یې قبول کړې.
څه مقصد؟
ما دا ویله چې خیشي راسره وکړې.
وای خورې، زما لور خو دومره ګک ده، هغه لا په څه نه پوهېږي چې واده یې کوم.
ماشاءالله ماشاءالله، ښه غټه ده، ښه دی له ما نه جګ دی، همدا یې وخت دی نو. که اوس یې ورنه کړې بیا یې والله که څوک پاڼه هم پورته کړي.
وای خورې، لا خو وړه ده او بله ده چې مکتب یې پاته دی.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم.
ښه دی چې راغلې لور جانې، زه خو په همدا تا پسې راغلې وم. خو مور دې کبرجنې ده، بانې کوي چې لور مې وړه ده، مکتب وایي نه ورکوم.
ترورې، خو ښه یې درته ویلي، زه واده نه کوم او اوس ته واده نه یم.
ولې ته واده نه یې؟ ماشاءالله ښه ښکلې یې، د ښې کورنۍ یې، درس دې ویلې دی، او پوهېږې که اوس واده ونه کړې عمر در باندې تېرېږي.
تروری، ته هم څه عجیبه فکر لري، خو ومې ویل چې نه کوم نو نه کوم.
وای څومره تیزه سپینسترګې یې، مور دې ناسته ده او ته ماته ځوابونه راکوې. بد مې وکړه چې درته راغلم، ماتا او کورنۍ ته دې په ښه سترګه وکتل، کنه کلی خود نجونه ټاک دی.
ښه ښځې، څنګه وه د سلام خان لور دې ولیده؟
پرېږده، د سلامي لور خو د دوو روپو نجلۍ نه ده، داسې ژبه ونه وه چې ټول کور ته به اور واچوي.
ولې تا خو یې ډېر صفتونه کول؟
زه پرې غلطه شوې وم، ما اوس د دې اصلي څېره وپېژندله. شکر دی چې زور مې نه ده سوې، که نه له دې له چېرې سره به مې څه کول. مور یې ناسته وه، دې سپین سترګې ما ته جوابونه راکول. خدای خبر چې نور به څه کوي.
بس بس ښځې، خو چې نه کوي نه کوي، زموږ خو زور ورسره نه دی. خپل کار یې دی، که مکتب وایي، که واده کوي، که کار کوي.
زه یم چندانې په کیسه کښې نه یمه، خو ما ته دې خبرې زور راکوي چې زما ګل غوندې زه ونه مانه. قسم په خدای چې دا خو هم په کلي کښې داسې وشرموم چې بیا یې په رایبار پسې سترګې ړندې شي.
څه کوې، ستا زوی ته به بله تر دې ښه پیدا شي، خو د چا سپکول ښه کار نه دی. تا هم لور لرې، سبا که ته چا ته ځواب ورکې هغه به هم داسې کوي. اچار اچار اچار!
چه اچار؟
ده گوره اچار!
جوڑون که ننگیار ناشنا.
خواگو اوریدون کو سلام! پا فساد که ده افغانستان چلورم نمرگی ده در تا مبارک شی. آفرین، او آفرین په دې حکومت او دولت چې هیواد یې په فساد کې لاتم نمرګي څلورم نمرګي ته ورساوه. څلور نمرې ترقی وړه خبره نه ده. اوس باید ټول ملت یوې غټې دښتې ته راوتلی وای او اداري فساد کوونکو ته لاس په نامه درېدلی وای او مننه یې ترې کړې وای چې په ټوله دنیا کې هیواد ته څلورم مقام وګټه. آفرین په اداري فساد کوونکو. د خپرونې په پیل کې مو د ورزشي لوبو د ګټلو له جشن څخه خبرو.
والکه غنم ګله،
آصف څه دي ویل؟
ورشه دا شکه پی را وباسه، همدغه ورځ ده زمونږ اتلان چې لوبې ګټي، نو موږ خو دومره کولی شو چې په خوشحالۍ کې دا شکې وچلوو.
صاحب دغه دي درې پیکاوې خو چلیږي.
په پیکاو نه کېږي، دا شکې ته شئ او ښې ضربې ورکړئ. آصف وطن شغالي دی.
صاحب چې دغسې ده نو یو نیم آر پی جی به هم پکې وډزو.
وډزوئ هسې مې واده کې چا ته د فنکچې ډز نه دی کړی چې نن خو مې هغه د واده ارمان هم پوره شي.
ښه صاحب اوس یې ګوره.
ودرې دغه نمره خو دایره کوم. الو اورې؟ وعلیکم سلام، سهال دی دی. زه ښه ده چې ښه یې. د لوبې له ګټلو خو خبر شوې؟ ښه، تا هم شاژورونه خالي کړل؟ څو دانې؟ لاس شاژوره څه شی دي؟ ته هم بیا خوشحاله یې. د ما څلور پیکاوې، یوه دا شکا، یو آر پی جی او لس کلاشینکوف چلیږي. وړوکی زوی مې تومانچه چلوي. هو دا شکا پرې راوباسه چې ورته معلومه سي چې د لوبې ګټل څه شی دي. هو زنه په مخه دی. ښه، د مونږ هم همدا حال دی. ته ودرې چې دا دوران خان ته هم یو زنګ ووهم چې هغه څه کړي دي. هغه خو هم ښه پریمانه وسلې لري. ودرې چې دغه یو ټلیفون خو ورته دی نمبر مې سکه. الو دوران خان، السلام علیکم. دا وایه چې څه حال دی جوړ کړی؟ رښتیا دغه د رسام د مرمیو پړي ته خوشکې؟ آفرین آفرین، لوبه مو ګټلې ده، څه وړه خبره نه ده. نن باید ټول خار وخورو. وایم که نه ری راکټو ته شه، همدغه یو ورځ ده. بیا ولاکه د ویشتلو پلمه پیدا کې. او مام داوز د اسمان مخ سور اور ګرځولی دی. ډېرو رانارې کړې چې وکیل صاحب د خدای لپاره لږ احتیاط کوه. ما ویل چې د ډزو غږ مې دوبۍ او افریقا ته نه یې رسېدلی، نه بس کوو. بالکل ماشوم لګېدلی. ما پسې ګرځه، اوس هم څه نه دي شوي. خو دومره ډزو کې یو او دوه تنه خو هېڅ هم نه دي. کدی مرمی پکاری را غکا چی در وی لگم او پا مخد خا تو مدره دا جنرال سیبتم یو زنگو چی دی سکر دی داره نمبر پیدا شو الو جنرال سیب اسلام علیکم خیب تا سنگه دی خدای فضل دی لدز سر دی سال دی جنرال سیب خا بیا خدی رو تورا کرده دا دغه در اسام وګده وګده پړی خوبه پاوا کی وینه دا ټول دیوالو کور اوزی د دې سیمه گردونو خو مدر ته وسندل او چیغو دومره لوی توره کوي او لوی بغټی نو خام پیدا وسو کو کنه کنور سنی خار خوبه پټز و خورو 15000 مرمۍ خو د وسم کم وشتلې دي د مال حساب وتلې دي ما صندوقونه خالی کړل بابا
په خوا دا رواج و چې د نجلۍ د کتلو لپاره به د هلک د کورنۍ ښځې تللې او نجلۍ به یې کتله. دغه رواج لا تر اوسه هماغسې پاتې دی. یو کور ته مو بیایو چې ښځې د نجلۍ کتلو ته راغلې دي.
خوره که خپکی گینه اغا لور خود را ولا چی وی گورو
اغا هم داست شرمندو کده چی را باشی کنه
خوره دا مطرسه من جلی ده چی گورویه یوام نده شرمه دلی
تو دلیگی چی ورشم
لیجر که ویه چی در امداد پلار کور ترازی
کور دی خورسو
توشک و غاله و لنده خوی چنو و
چای خود دیر به نظمه و او سم چای پا نکلی چای جو شکی خوری
پیاله ایم سمی نوی پاکی کاری دی سابون بوی تیرده
دا کنجلی شایستاوی هم شده
چنگشوی وانجلی زنده تیر کاری دی؟
و تو گورا چی بیشتر می سم دی کنا
پا دستر گودی چکری دی؟
ماویل چه غاٹی خکاراشی
گورا وانجلی دا شلم خزه دا چی رازی او بیر تزی لگ سماشا لگ زده وراشا چی خواه ایشی
چه زرور اشی وای سپین سترگی وا او چه آجز اشی وای مرزگا وا مرا پراوا مردانی وا سڑای ایران پاتشی چه چوکی
ما دیر زرور کی گا او ما دیر بیزر کی گا ساما برابر اشا
خازا
رازا ساما نیغ نیغزا پمکوا چه سلام وا چه
خا السلام علیکم
وعلیکم السلام
اتروری ستړی ماشی
خدا سی لوری
آفرین لوری
دغل تراس دادی ما پچان کی کنه
دغه دوارو پا ما بین کی کنه شاد سی
لوری نوم دی چی شیده
نوم مارخ دا
دیر خیسته نوم دی خوانزای خوب دی ویلی وی
هو توری تشپگه ما پور می ویلی دی
لوری تیجی دا لسونه پور تا اونیسه چی دا بغلونه دی بوی کما چی بوی خونه کوی
تو دریگه چی زده دا ویختان و گورم لکه چه جوبله میکره ما ویل چه مصنوعی ویختان دی نویییخی دی دی لپاره میکش کره
تیجی دا تلی را دیخوا که چه بوی خوبه نکوی
بوی باولی کهی چه دی کسافات و تکره خونه ده
خدای ما تصبر را که
خورای می دیر بدالک دی هر چیز تا جزو ام دار اتوائی چنجلی وگونه چه گنده بغل ونه لری
تا دی داخل خلاص که غاخونه خود نام خدا طول پوره دی او جورم دی
زن او بسه که
لوره تو خو یو دوز لیتر دروازه لاراش او راش زوی میوایی چه تگی لکه دی زرک غنده نیوی میغواری
دی ما لور مو دوم رو ولا تولا چه تبوای پغلامونی ولیده اغا خپلی چیری مولیده لیدی که نه لوره تو ورشه اغا اندار ارتا راوره چه اوس یو زر خپلی قوارین پکی وگوری او را کسی پده انجلی کتلو چه زوی دی عربو شو از آدم وی پلاو بیرات خو نوینی زیب را کسی قوارو
تو با می دل میروی والا که ایت سوکم چه داسی وی
اوز داغ برک شیرم واو رای موسیقی
دکار سړی شاته کړي غواړه مالان مخته شول. دکار سړی شاته کړي غواړه مالان مخته شول او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. د کار سړی شا تکړی وړه مالان مختشول او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. ورنه راټول دی دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي. وای چې بیا یې درته ښه جوړوم. د کار سړی شا تکړی وړه مالان مختشول او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، ستاره امینی او حسی حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، جلال آباد 4، کندهار 22، کندوز 1 او خوست 1.